اولا تعالی فرمایل متاعن قلیل دا دنیا خوډیره لګه ده د اخرت په مقابله کې خدای هیڅ هم نه ده او که څوک د دنیا د فایده لپاره په الله پورې دروغ وایي چې دا خلق مون قبول کړي مون خلق خوښ کړي او په مونږ راپسې شي او مونږ ته څه فایده میلاو شي مونږ ته کرسۍ یا عهده میلاو شي د دې لپاره د حلال او حرام فتوې ورکوي متاعن قلیل نو دا متاعن قلیل ني ولهم عذاب أليم أو دديد پار دردناك عذاب دي فاخيرت كي وعلى الذين هادو أو پها خلق باندي چي سوك يهوديان شول چي سوك يهوديان شول ددي مطلب دي چي هغوي الله تعالى يهوديان نو جور کري هغوي پخپلا زان ليهودينم كي خودو هغوي الله تعالى مسلمانان پیدا کري وو حرمنا ما قصصنا عليك من قبل حرام کړل مونږ د دین وړاندې هغه څه چې مونږ بیان کړی دي په تا باندې یعنی الله تعالی په هغوی باندې هم څیزونه حرام کړي وو کوم چې تا ته مخکې بیان شوي دي لکه په سوره انعام کې په آیه نمبر 146 کې دا بیان شوي دي چې په هغوی باندې څه حرام شوي وو هغه الله تعالی حرام کړي دي د نوکونو زناور د غواګانو او بیزو وازګه یعنی چربی سیوای د هغې وازګېنه چې په کلمو پورې نښتې وي لګېدلې وي دا څیزونه د هغوی په شریعت کې حرام وو ځینې څیزونه د هغوی په شریعت کې حرام شوي وو د هغوی د ځینې ګناهونو په وجه او هغه زموږ دپاره حلال دي د هغوی د ګناهونو او ناشکرۍ په وجه او د الله تعالی د لارې نه د منع کولو په وجه الله تعالی ځینې څیزونه په هغوی باندې حرام کړي وو حالانکه هغه څیزونه و حلال د دې مطلب دی چې کوم ګناهونه وي نو د هغې په وجه ځینې حلال څیزونه الله تعالی حرام کړي اوس خو نوی شریعت راځي نه ځکه چې اسلام آخري دین دی لیکن چې څه وخت د هغوی شریعت نازلېدو نو د هغوی د نافرمانو په وجه به الله تعالی په هغوی باندې څیزونه حرامول او نن څیزونه خو نشي حرامېدی لیکن د هغوی د نافرمانۍ په وجه په څیزونو کې کمی راځي یعنی هغوی محرومه شي او هغه څیزونه ورته بیا نه میلاویږي بعضې وخت انسان د خوراک نه محرومه شي ځکه چې هغوی ناشکري کوي دا مو خلک چې کومې نخرې کوو چې په دې کې مالګه کمه ده او اخوا وغورځوي یعنی چې خوراک ورته کېښودی شي نو خوراکونه کړي او څیزونه اخوا وغورځوي دا ټولې د ناشکرۍ رویې دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به یو شی نه و خوښ نو یعنی چې یو شی به یې خوښ وو نو وبه یې خوړو او چې نه به یې وخوښ نو پرې به یې ښودو لیکن چېرته به یې شکایت نه کوو چې دا څه بې مزې دی یا دا دې څه پخ کړي دي پاغې باندې پریشانه کېدل او جګړې کول داسې کلمات د خولې نه راایستل آیا مونږ د الله نه ویریږو نه کچرې دا خوراک هغه زموږ نه لرې کړي نو څه به وشي په دنیا کې خلک وچه ډوډۍ خوري یعنی ځینې خلک داسې دي چې هغوی ته صرف وچه ډوډۍ میلاویږي او د هغوی سره سالن هم نه وي شوروا به ته نه میلاویږي هغوی د وچې ډوډۍ سره خپله لوږه ختموي لوګه ختمول د هغوی د پاره غټه خبره وي او مونږ خلکو ته که دال میلاو شي نو شکایت کوو او د ځینو خلکو سبزي نه وي خوښه مونږ دا خپل حق ګڼو چې مونږ ته ښه میلاویدل په کار دي د غوښې نه بغیر خو مونږ خوراک نه کوو نو آیا مونږ داسې فرمانبرداره یو چې مونږ ډېر بهترین خوراک غواړو او دا ناشکرۍ کوو هغه خلکو به ناشکری کوله ګناهونه به کول نو الله تعالی بیا په هغوی باندې حلال څیزونه حرام کړل یعنی په یهودیانو باندې الله تعالی وفرمایل چې ذلک جزیناهم ببغیهم دا بدله مونږ دوی له د دوی د سرکشۍ په وجه باندې ورکړه کچرې تاسو غواړئ چې د الله د نعمتونو نه فایده اوچته کړو نو بیا د هغو شکرګزاري کوئ او شکرګزاري قولي هم وي یعنی د خولې سره شکر ادا کول او فعلي هم وي یعنی عملي طور او هغه داسې وي چې بنده الله تعالی ته ښکته شي د هغو فرما برداره شي. وما ظلمناهم مونږ په هغوی باندې ظلم نه دی کړی چې مونږ په هغوی باندې څیزونه حرام کړل نو ظلم مو کړو ولکن کانو انفسهم یظلمون بلکې هغوی په خپل ځان باندې په خپله ظلم کوي هغوی داسې کارونه وکړل نو په هغوی باندې ځکه څیزونه حرام شول هغوی د دې عذاب مستحق جوړ شول د دې مطلب دی چې کله یو قوم په خپل ځان باندې حرام شی حلال کړي او ظلم کوي په خپل ځانونو یعنی نافرمانی کوي د الله نو د ګناهونو په وجه بیا څیزونه د هغوی د ریچ نه لرې شي یعنی هغوی ته بیا څیزونه نه رسي هغوی بیا څیزونه نشي افورډ کولی یعنی د هغې قیمت نشي برداشت کولی او یا په څیزونو کې کمی راشي او هغوی ته نه رسي یا په هغوی باندې بیماری راشي او بیا هغوی له د هغوی دپاره څه نه وي د هر څیز نه یې پرهیز وي او بیا هغه څیزونه نشي خوړلی د قومونو یو رویه وي چې د هغې په وجه د الله تعالی د طرف نه په هغوی باندې سزا راشي چې حلال څیزونه هم حرام شي او که دغه شان رویې د یهودیانو نه پس د نورو خلکو هم وي نو د هغوی دپاره به هم دغه شان سزاګانې وي بیا اوس شریعت بدلېدو واله نه دی لیکن وګورئ څومره څیزونه دي چې مونږ د هغې نه محرومه یو په ځینو څیزونو کې شوګر وي کلسترول وي هغه څیزونه بیا په مونږ باندې بند شي مالګه بنده شي د بلډ پرشر په وجه ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم هاغه خلق چاچی د ناپوهی سره بد عملونه وکړل هغوی پوه نه وو کو زمونږ نه هم ناشکرۍ شوي وي ګناهونه شوي وي یا داسې نورې سوغلتیانې شوي وي عقل او پوهه مو نه وه بې خبره وو جاهلان وو او زمونږ نه غلطیانې وشوې نو څوک روس ګوره اسلام داسې ښکلی دین دی دا دومره رحمت واله دین دی داسې نه ده چې اوس په معافي نه میلاویږي کو تاسو نه پوهېدی نو دا ستاسو قصور نه و اوس معافي شته کو تاسو نه پوهېدی نو دا ستاسو قصور و او اوس معافي نشته نه ثم تابو بیا کو هغوی د دې نه پس توبه وکړي او د توبې سره د توبې شرطونه دي اصلاح یو شرط دی چې خپل ځانونه سم کړئ صحیح کړئ کو خپله اصلاح مو وکړه نو د دې نه پس بیا ستاسو رب غفور الرحیم دی نو الله څه وخت غفور الرحیم دی چې کله بنده توبه وکړي او ورسره اصلاح هم وکړي د دې خبرې دا مطلب هرګز نه دی چې کله زموږ نه غلطي وشي نو مونږ دې توبه نه کوو او نه دې اصلاح کوو او وایو چې الله غفور الرحیم دی هغه به مو معاف کړي داسې نه ده بلکې مونږ ته به توبه کول وي او توبه سوی په دې کې بنده پښیمانه شي چې هاي الله دا زمانه څه شول ما ولې داسې وکړل چې کله بنده ډېر غټ ندامت محسوس کړي شرمسار شي چې یا الله زمانه خو ډېره غټه غلطي وشوه یعنی که یو بنده په غلطه لاره وو یعنی که د یو بنده نه غلطي وشي په غلطه لاره وي نو هغه بیا داسې نه شي ویلی چې ما به فلانې فلانې کار کوو او ډېره مزه وه پکې ما به داسې فیشن کوو داسې به ښه ښکارېدم او خلکو به زه ډېره خوښولم نو په داسې رویه کې خو شرمندګي نشته د غلطۍ احساس شته دی نه چې په یو کار باندې بنده پیمانه او ستومانه نه وي نو هغه بیا او هغه بیا د فخر سره زړې خبرې بیانوي د چا د اصلاح دپاره تاسو ویلی شئ چې زمانه هم غلطیانې شوي دي او ما بیا توبه وکړه نو داسې ویل جدا خبره ده او که د فخر د پاره وایئ نو دا بیا د پښیمانۍ رویه نه ده توبه کول واله خو وایي چې زمانه غلطي شوي ده هی زه ولې په دې ګناه کې ونښتم زمانه څومره غټه غلطي وشوه هی زه ولې په دې ګناه کولو باندې پوه نه شم یو مثال به واخلو چې کله بنده په غلط ځای کې پیسې انویسټ کړي او هغه نقصان وکړي نو آیا هغه بیا چاته په دې خبره لوی کوي چې ما به داسې په زبردسته طریقې سره پیسه لګوله او بیا زما داسې زبردست نقصان وشو. داسې بنده خو بیا لویانی نه کوي، بوستینګ نه کوي، بلکې خپل سر ونیسي، بلکې سوکړي خپل سر ونیسي او جاړي چې هی ما څنګه غټه غلطي وکړه. دا کومه د فخر خبره ده چې بنده په ګناهونو باندې فخر کوي؟ نو بنده داسې هم نشي ویلی چې اوس خو ما هغه ګناه پرېښی دی، دا خو زه داسې خبره کوم. نو ګناه مو پرېښی دی، لیکن د هغه ګناه لذت اوس هم تاسو محسوسوئ، تر اوسه پورې تاسو هغه ګناه یادوئ. دا خو بیا د توبې والا بنده رویه نه ده، هغه خو بیا اینی ټایم واپس کیدی شي هغه ګناه ته. د ګناه نه پس په توبه کولو کې پیمانی لازمی ده، او نه بنده د هغې دپاره بهانې کتی شي چې زه داسې وم، نو دا کار ما د فلانی په وینا باندې کړی و، او په داسې او په کار داسې ده چې بنده دا خبره ومني چې دا زما غلطي وه، او زه منم چې زما نه غلطي شوې وه. داسې رویه په کار ده، د خپلې غلطۍ اعتراف وکړئ، خپله غلطي ومنئ، او الله تعالی ته ظاهره کړئ چې یا الله زه په غلطه باندې وم. چې داسې وي د بنده په زړه کې چې د هغې په وجه هغه دی چینه وي چې زه ولې داسې ړنده وم او نه پوهېدم، هغې ته توبه وایي. صرف د توبې تسبیح نه، بلکې د زړونه چې بنده پیمانه شي نو د استغفار تسبیح هم کول پکار وي، لیکن د هغې سره سره ندامت او شرمندگی ضروری وي. توبه دې ته وایي چې بنده دا خبره ومني چې زه په غلطه وم، او آینده دپاره اراده وکړي چې اوس به زه دا کار هیڅکله هم نه کوم، او د هغې نه پس خپله اصلاح وکړي. اصلاح څنګه وي او اصلاح څه ته وایي؟ یعنی خپل ځان صحیح کولو ته، سمولو ته، ټیک کولو ته، چې بنده خپل ځان د هغه غلطۍ نه وباسي، چې بنده د ګناه نه لرې شي. یعنی داسې نه ده چې د ګناه سره بنده توبه کوي، دا خو بیا توبه نه ده، ځکه خو مونږ په مصیبتونو کې یو، مسلې مو وي، ظالم حکمرانان په مونږ باندې مسلط شوي وي، هر طرف ته بد امنی ده، غلا غلطی ده، فحاشی ده، چرته زنا ده، هر طرف ته قتل او غارت ده. بیا نور حکومتونه په مونږ باندې راضی او حکومت کوي، بیا هغوی هم زمونږ سره ظلمونه کوي، بیا جنگونه وي، او هر طرف ته مسلمانان میچن کیږي. دا زمونږ خپل ګناهونه دي، ځکه چې مونږ توبه نه کوو او نه خپله اصلاح کوو. مونږ په خپل زوړ ډګر روان یو، هغه زړې تور طریقې مو وي د ګناهونو. زمونږ په څه استغفار وي، د هغې د پاسه مونږ ته د استغفار ضرورت دی. الله تعالی فرمایي چې تاسو ولې توبه نه کوئ د الله نه چې هغه در باندې رحم وکړي؟ د دې مطلب دی چې د استغفار سره په بنده باندې رحمتونه وریږي، او په مونږ ولې رحمتونه نه وریږي؟ ځکه چې زمونږ استغفار هغه شان نه دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود سره ګناهونه نه وو، خو بیا به هم په ورځ کې سل ځله استغفار کوو. او په یو حدیث کې د اویا ځله خبره هم راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله نه استغفار کوئ. په حدیث کې راځي چې څوک ډیر زیات استغفار کوي، نو الله تعالی د هغوی غمونه په خوشحالو کې بدل کړي، او الله تعالی د هغوی تنګي په اسانۍ کې بدل کړي، او الله سبحانه وتعالی هغله د هغه ځای نه رزق ورکوي چې د هغه ځای نه هغو چرته ګمان هم نه وي کړي. د هغه ځای نه ورته رزق میلاویږي بیا، سبحان الله. نو انسان له پکار دي چې ډیر زیات استغفار کوي، چې کله هم مسله پېښه شي، او دا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين چې دی، نو دا هم استغفار دی. او مونږ خلک څوک کوو چې غم او پریشانی په مونږ باندې وي، لیکن د استغفار د پاره مونږ نور خلق را غواړو، نو داسې کول غلط دي. ګورئ د دې آیت کریمه په وجه یونس علیه السلام له الله تعالی د دومره غټ مصیبت نه خلاصې ورکړی و، د مهی د خیټې نه هغه ژوندی راایستلی و، او په سوره نوح کې د استغفار ډیرې فایدې بیان شوي دي. ګناهونه د دې سره بخلې کیږي، په دنیا کې هم الله تعالی بندله د دې میوه ورکوي، د مال او دولت فراوانی ول ورکړي. په دنیا کې هم بندله الله تعالی د اولاد نعمت ورکوي. الله تعالی د استغفار په ذریعه د بنده پرېس کې فراخي پیدا کوي، د دې په ذریعه باران وریږي. نو دا څومره نعمتونه چې الله تعالی بنده له استغفار سره ورکوي او د آخرت فایده خو یې لا زیاتې کړې ده، او د دې سره بنده له الله تعالی دنیا هم بهتره کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به منځ وکړو او سلام به وګرځوو، نو هغو به وي الله اکبر، او بیا به درې ځله استغفر الله استغفر الله استغفر الله وي. د نیکۍ د کولو نه پس هم استغفار چې یا الله دا ما چې کوم منځ وکړو نو په دې کې به هم غلطیانې وي، دا هم هغه شان نه دی لکه څنګه منځ کول چې ما له پکار وو. او زموږ خو هر کار داسې دی چې د هغې په وجه مونږ د الله نه بخښنه وغواړو، یعنی مونږ له پکار ده چې مونږ د الله نه بخښنه وغواړو. خاص طور چې دلته راغلی دي چې زموږ نه کوم ګناهونه په نادانۍ سره یا ناپوهۍ سره شوي دي، مونږ ته پته نه وه. د قرآن د ویلو نه مخکې مونږ ته د ډېرو سیزونو پته نه وه او غلطیانې شوي دي زموږ نه. نو الحمدلله زموږ په دین کې د توبې دروازه د مرګ پورې کلاو ده. که یو بنده مشرک وي، زانی وي، قاتل وي، بیا هم د هغو دپاره لار شته، هغه واپس کیدی شي. الله تعالی د توبې دروازه کلاو پریښې ده، هغه بنده نه ناامیده کوي، هغه بنده نه مایوسه کوي، د هغو دروازه به کلاو وي. او ځینې خلک چې وي چې کله د هغوی نه سغلطي وشي نو هغوی سایکو شي، دماغي توازن بیا صحیح نه وي، دومره پیمانه وي، د هغه ګناه په وجه هغوی ډېر پریشانه وي. نو الله تعالی د توبې دروازه مونږ ته کلاو پریښې ده، او هغه واقعي رحیم دی، هغه خپل بندیان پیژني چې د دینه بغلطیانې کیږي. انسان له پکار دی چې الله تعالی طرف ته په راتلو کې تادی وکړي، د سبا انتظار دی نه کوي چې زه به د فلاني کار نه پس توبه وکړم، نه، د توبې په تک کولو کې تادی پکار ده. بالکل ډیلې مه کوئ، نن توبه وکړئ، په دې وخت باندې د ګناه د عذاب نه بچ کېدی شئ. الله تعالی مونږ ته د واپسۍ لار وښیله چې واپس راشئ. چې کله مشرکین مکه د صفا د غر د سرو زرو د جوړېدو خواهش وکړو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی ته دعا وکړه چې یا الله دا غر د سرو زرو جوړ کړي. نو فرشتو وفرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې الله تعالی تا ته سلام وایي، او که ته غواړې نو دا غر د سرو زرو کولی شي. او دوی می دا وی چې کو په دې کې څوک کافر پاتې شو، او الله تعالی فرمایي چې دوی له به بیا زه هغه عذاب ورکړم چې تر دې وخته پورې ما له چاله نه دی ورکړی. او دویم آپشن یې وله هم ورکړو، او هغه دا و چې که ستا امت ګناه وکړي نو د هغوی دپاره به د مرګه پورې د توبې دروازه کلاو شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دویم آپشن خوښ کړو. هغه وفرمایل چې زه غواړم چې زما د امت دپاره د توبې دروازه کلاو پاتې شي، یعنی د صفا غر د سرو زرو نه شو. مشرکینو ډېر غټ غټ پیغورونه وکړل چې که دې رښتینی نبی وې نو دا غر به دوی د سرو زرو جوړ کړی و. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت دپاره د توبې دروازه خوښه کړه چې د هغوی دپاره دا کلاو پاتې شي، ځکه چې هغه ډېر رحمت للعالمین و. او سبحان الله، الله تعالی دې امت له دا شرف ورکړو چې اوس زموږ سره دا چانس شته. که انسان د شرک په شان غټ ګناه هم وکړي او په خپل ژوند کې توبه وباسي او الله تعالی ته واپس شي، نو الله تعالی یې معاف کړي. او تر دې چې که هغه ډېر شرمنده وي، او دا زما د رب کرم دی او دا د هغو رحم دی، کچری هغه واقعي په نیکیانو کې منډه ووهي، یعنی په نیکۍ کې منډه ووهي چې څومره د هغو توبه رښتینې وي او د تړپ سره وي، نو الله سبحانه وتعالی بیا د هغو ګناهونه په نیکۍ کې بدل کوي. داسې څوک کولی شي؟ الله تعالی داسې کریم ذات دی، داسې رحیم دی چې زموږ کوټه او بد عملونه هغه په نیکۍ کې بدلوي. لیکن شرط دا دی چې په بنده کې اخلاص وي چې ما توبه کړې ده، زه اوس په هغه لاره باندې نشم تلی. که د هغو سره فکر او احساس وي د خپلو ګناهونو، نو الله تعالی به بیا د هغو ګناهونه په نیکۍ کې بدل کړي. او داسې صرف زما رب کولی شي، بل هیڅوک نشي کولی. مونږ له په دې باندې ډېر غټ شکر ادا کول پکار دي چې یا الله تا د توبې توفیق راکړو. یا الله ستا شکر دی، اے الله مونږ خو ډېر ګناهګار یو، یا الله ستا شکر دی، اے الله مونږ خو ډېر ګناهګار یو، مونږ خو داسې ګناهونه کوو چې د ځینو راته پته ده او بې شماره داسې دي چې د هغې خو مونږ ته د سره پته نشته. مونږ ته خو ځینې یاد دي او ځینې خو مونږ ته یاد هم نه دي چې مونږ چاته څنګه خبرې وکړې او څنګه معامله وکړه. یا الله مونږ ستا په حق کې څومره کوتاهي وکړه. یا الله مونږ خو ستا هغه شان قدر و نه کړو لکه څنګه چې ستا قدر په کار و. یا الله په مونږ کې څومره کمی دی او مونږ څومره شاته یو. اے الله قرآن وایو خو بیا هم زمونږ اصلاح نه کیږي. اے الله قرآن وایو خو بیا هم زمونږ اصلاح نه کیږي. یا الله زمونږ نه غټ غټ ګناهونه شوي دي او کیږي. یا الله ته مونږ معاف کړې. یا الله مونږ ډېر ضرورت مند یو ځکه چې روزانه مونږ خپله اصلاح کوو او بهترۍ طرف ته راځو. یا الله توفیق راکړې. کوم وخت چې تیر شو هغه خو لاړو، خو آینده راله توفیق راکړې چې زموږ سبا د نن ورځې نه بهتر شي، چې زه دا خبره ثابته کړم چې واقعي زه بهترۍ طرف ته روانه یم. داسې رویه پکار ده زموږ په ژوند کې. من بعدها لغفور الرحیم. بیا الله تعالی غفور الرحیم دی پس د دې نه. بیا ولې تاسو د شیطان په دوکه کې راځئ چې تاسو هیڅ هم مه کوئ او د الله نه بس تمه کوئ چې هغه غفور الرحیم دی؟ دا د شیطان دوکه ده، ځکه چې قرآن وایي چې من بعدها، یعنی د توبه او اصلاح کولو نه پس هغه غفور الرحیم دی. که تاسو هر څه پرېږدئ او نیغې لارې ته راشئ نو هغه به ستاسو زاړه ګناهونه وبخښي، حالانکه تیر ګناهونه خو په ریکارډ کې پراته دي. کو هغه وغواړي نو په هغې باندې بندنې ویشي، لیکن هغه فرمایي چې هغه غفور الرحیم دی. دا دی د غفور الرحیم مطلب.
ان ابراهیم کان امتا قائمتا لله حنیفا.
د شکه ابراهیم علیه السلام د فرمانبرداری، د اطاعت گزاری او شکر گزاری بهترین مثال دی. د هغو مثال ورکړی شوی دی چې ابراهیم علیه السلام طرف ته وګورئ، هغه یو امت و. څه مطلب چې هغه یو امت و؟ امت وایي لوی جماعت ته، لوی ډلې ته. د امت مطلب دی طریقه، امام. دا ټول د امت مطلبونه دي. دلته مطلب دی امام، یعنی لیډر. دې مطلب دی چې هغه د نیکۍ امام و. امت هسې یوې ډلې ته وایي، یعنی په امت کې زیات خلک وي او هغوی په یو نظریه باندې قایم وي، لکه امت مسلمه چې دي، هغوی په اسلام باندې قایم دي. او د اراده معنی پکې هم ده. او د څه معنی ده پکې؟ د اراده. د دین معنی پکې هم ده. دلته د امام معنی ده چې هغه د نیکۍ لیډر و. د دې بله معنی ده چې په هغو کې، یعنی ابراهیم علیه السلام کې، دومره ښه خویونه او خصلتونه و. هغه د فرمانبرداری مثال قایم کړی و. هغه یو داسې هستی وه چې که ټول امت را یوځی شي نو هغه شان فرمانبرداری نشي کولی. داسې مثال و د ابراهیم علیه السلام د فرمانبرداری. نن که ټول امت مسلمه یوځی شي نو د یو ابراهیم علیه السلام برابر نشي کېدی. د الله تعالی د پاره یکسو و، فوکست و. د حنیف مطلب دی الله تعالی طرف ته متوجه و، مستقل مزاج و، جم شوی و. د الله په لاره باندې نه په مستقل مزاجی سره ولاړ و، یعنی د الله لارې نه و پریخي. د حق په لاره تلی و او د حق لارې چرته هم نه و پریخي. او د هغو سره صرف دوه کسان و. یو د هغو وراره و، لوط علیه السلام، او یو د هغو بیبي حضرت ساره وه. او بیا الله تعالی هغو ته امت وی. امت خو یو ډېر لوی جومات وي. ابراهیم علیه السلام څنګه و؟ هغه د الله د خاطره وطن پریخی و، ورته یې ودانګل د الله د خاطره، او د زوی د ذبح کولو دپاره راضي شو. یو نازبین زوی و او د هغو په مرۍ باندې چاړه راکاږلو ته تیار شو. خپل خوږ زوی د ښځې سره په بیابان ځای کې پریښودو. ابراهیم علیه السلام څنګه و؟ د هغو په شان مثال خو چرته هم نشي ملاوېدی. څومره پاک و هغه، څومره حلم واله و. اذ قال ربه اسلم. قا قال أسلمت لرب العالمين چې کله دا غرب هغو ته ووی چې مطیع شه نو هغو پکې بالکل وخت وانغستو. هغو فوراً ووی اسلمتو، ما اسلام راوړو، زو مطیع او زو فرمانبرداره شم. او داسې فرمانبرداري به د هغو چې دویم سوال یې ونه کړو چې زه به ورېږه د چا سره مشوره وکړم چې څوک راته ووایي نو بیا به ووایم. هغو داسې ونه وی، هغو وی چې الله ولې نه، یعنی هغو داسې ونه وی چې یا الله ولې، یا الله څنګه، یا الله د دې حکمت راته ووایه، زه خپل بچی ولې قربان کړم، د دې سره به تا ته څه میلاو شي، یا الله د داسې حکم راکولو نه مخکې تا زما د بچي هم سوچ ونه کړو چې زما سره خو صرف یو بچی دی. یا الله تا دومره غټه فیصله وکړه زما دپاره. سبحان الله، وګورئ لږ چې ابراهیم علیه السلام څنګه و، هغه واقعي او زبردست مثال و. هغه هسې الله تعالی خپل خلیل نه و جوړ کړی، هغه خپل دوست هسې نه و جوړ کړی. زموږ سره څومره بهانې وي چې کله د الله په حکمونو باندې ځو، اوله خو مونږ خپل ځان نشو تیارولی چې دا حکم ولې راغلی دی، دا خو ډېر ګران دی، دا خو ډېر ګران او صبر کول واله کار دی. ابراهیم علیه السلام د نظرونو نه پناه خپل ښځه او بچی پرېښودو، نه هلته خوراک او نه څښاک. سوچ کوئ، سوچ کوئ، مخامخ ورته په نظر ور راتلو او په هغې کې ودانګل دا څو آسان کار نه و. دغه شان د اولاد په مرۍ باندې چاړه راکاږل آسان نه وي. او ګوره ابراهیم علیه السلام ته الله اکبر، واقعي چې هغه د منتخب کولو قابل و. او مونږ خو په هر ځای کې غورځېږو او دا سوچ کوو چې الله تعالی له په دې خبره باندې پوهېدل پکار دي چې زما سره ولې داسې کېږي، په ما باندې ولې داسې حالات راځي، زما سره ولې داسې کېږي، ما لی ولې دا حکم راکړو. هغو له په دې خبره پوهېدل پکار دي. زه ځان نه پوه کوم. اعوذ بالله، استغفر الله، الله اکبر. هغه حنیف و یکسو و، نه یې اخوا کتل او نه دېخوا. په توحید باندې کلک ولاړ و، په اطاعت باندې ټینګ ولاړ و. داسې نه و چې یوه ورځ به جم و، او مونږ خلک چې معمولي فرمانبرداري وکړو نو داسې لویي راکې راشي چې زه خو ډېره نیکه یم، دا زما سره ولې وشول، ما څه داسې غلط کار کړی دی؟ یا الله، مونږ خو دومره قربانۍ ورکړي دي، ولې زما سره داسې وشو، ولې زما دومره فرمانبرداري پوره نه وه؟ ما خو په هر ځای کې ستا په حکم باندې لبیک ووی، او اوس دې راله د زوی د ذبح کولو حکم راکړو، او لا چاړه به هم زه د خپل لاس سره چلوم. که ته له په خپله مرګ ورکړې نو لا بیا به هم اسانه وي. یا الله، زه پرې د خپل لاس سره څنګه چاړه راکاږم، زی په خپله څنګه قربان کړم؟ ولې داسې کول چېرته آسان دي؟ مونږ غواړو چې په جنت کې راته اعلی درجې میلاو شي، لیکن تاسو وګورئ چې مونږ کوم کوم ځای غورځېږو، په مونږ کې څومره کمی دی. یا الله، که ستا رحمت نه وي نو مونږ خو یو ځای هم نشي ودرېدی. هغه څومره زبردست انسان و. ولم یکو من المشرکین، د شرک په ماحول کې لوی شوی و. هر طرف ته شرک و، هر طرف ته د غیر الله عبادت و، لیکن په ابراهیم علیه السلام کې شرک نه و. رب د دې گواهی ورکوي، اے مشرکین مکه، اے یهود، اے نصارا، تاسو خپل ځان د ابراهیم علیه السلام پیروکان خپل ځان ته وایئ، تاسو ته خپل ځان د ابراهیم علیه السلام پیروکار ښکاري چې مونږ د هغو فالو ورزیو، مونږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو، هغه زموږ مشر و. نو ابراهیم علیه السلام خو چرته هم شرک نه و کړی، هغه خو مشرک نه و. نو هغوی ټولو ته هم وویلی شو چې هغه خو د توحید علم بردار و، تاسو ځان ته د هغو پیروکار وایئ او کوئ شرک. عیسایانو به شرک کوو، مشرکین مکه به هم شرک کوو، یهودیان هم شرک کوي. هغوی عزیر علیه السلام ته نعوذ بالله د الله زوی وی، تاسو خوایې چې ابراهیم علیه السلام زموږ مشر و، زموږ لیډر و، زموږ امام و، نو چرته لاړو هغه رول ماډل؟ او موږ هم الله تعالی د قربانۍ حکم راکړی دی چې د هغو په سنت باندې لاړ شو. چې کله مونږ په لسمه ذوالحجه د لوی اختر قرباني کوو، دا مونږ د هغو په نقش قدم باندې ځو، لیکن زموږ په ژوند کې د هغو د ژوند هیڅ عکاسي نشته، او نزه مونږ په ژوند کې د قربانۍ سو جذبه شته. مونږ خو صرف په دې خبره پوهیږو چې د الله نه به اخلو او اخلو، لیکن مونږ چرته هم د الله په لاره کې یو شی قربانولو ته نه یو تیار. نو دا څنګه اطاعت دی؟ څنګه د هغو په نقش قدم باندې مونږ روان یو؟ صرف د یو ځناور قربانول دي؟ د هغې نه مخکې څه دي؟ نو هغه خو مشرک نه و. هغه څنګه و؟
شاکرا لأنعمه،
شکر ادا کول واله و د هغو د نعمتونو. څه و د هغو سره؟ هغه خو بې کوره و، د وطن نه ایستلی شوی و، شړونکی و، نه یې کور و او نه یې قوم و، نه ورسره مال او دولت و، نه ورسره فیملی و، خاندان ورسره نه و. نو هغو بیا شکر په څه باندې ادا کوو؟ مونږ خلک وایو چې په څه خبره شکر ادا کړو؟ زموږ سره خو څه شته دی نه؟ داسې وایو که نه؟ لیکن د ابراهیم علیه السلام سره څه و د شکر ادا کولو؟ د دې نه پته لګي چې شکر په دې باندې نه وي چې د بنده سره دې بادشاهي وي، نو هله به هغه شکرګزار وي. شکرګزاري په اصل کې یو احساس دی، دا د زړه د دننه نه راوچتېږي. او دا په دې نه وي چې ګنې د بنده سره دې ډېر حرص وي، بلکې دا په هغه انسان کې وي چې کله د بنده نظر په هغه سیزونو باندې وي کوم چې د هغو سره وي، د هغو نظر په هغه څه نه وي کوم چې د هغو سره نه وي. او ناشکره بنده هر وخت په هغه سیس پسې جاړي کوم چې د هغو سره نه وي. هغو ته خپل نعمتونه په نظر نه راځي چې زما سره فلانی شی نشته، او په هغې پسې هر وخت جاړي. دا ناشکري ده، دا ناشکري ده. یا الله، مونږ د ناشکرۍ نه محفوظ وساتې. چې کله زمونږ نه یو نعمت لاړ شي، نو مونږ هر وخت په هغې پسې جاړو. چې د چا سره اولاد نه وي، نو هغوی په دې غم کې جاړي. هغوی ته خپل نعمتونه په نظر نه راځي چې امن او امان دی زما سره، او زما سره صحت دی، زما سره خپل خلک دي، زما خاوند دی زما سره. هغوی بس دغه یو شی جوړوي، په هغې باندې هغوی جاړي او سوک کوي. چې د چا څوک وفات شي، نو په هغې باندې هغه په ډیپریشن کې لاړ شي، نور نعمتونه ترېنه ټول هېر شي چې دا هم ماله الله سبحانه وتعالی را کړي دي. چې د چا نجاب لاړ شي، نو هغه بیا په هغې پسې جاړي. نو دا ناشکري ده چې د انسان سره درې څلور سیزونه نه وي، او هغه په هغې باندې خفه وي او جاړي، او نور نعمتونه ترېنه هېر وي. او انسان ته څومره نعمتونه میلاو دي؟ ان تعدو نعمت الله لا تحصوها، دومره نعمتونه دي د انسان سره چې هغه شمارولی نه شي. که چېرې زموږ په دې خبره یقین وي، نو بیا به مونږ شکر ګزاره وو. هر وخت را سره د محرومۍ احساس وي چې هی ما ته څه میلاو شوي دي. الله اکبر، دومره بېشماره نعمتونه چې دي درسره، چې زمونږ کمپیوټرې هم نشي شمارولی، خو مونږ ته په نظر نه راځي، ځکه چې مونږ ناشکره یو. او د ابراهیم علیه السلام سره هغه یو نعمت نه و کوم چې نن زمونږ سره دی. او د هغو ژوند داسې د ازمایش و، دومره ازمایشونه و، دومره ازمایشونه و، د هر طرف نه پې ازمایش راغلی و. د ښځې په ذریعه، د اولاد په ذریعه، د قوم په ذریعه، هر قسم ازمایشونه په هغو باندې انبار شوي وو. لیکن په هر ازمایش کې هغه پوره ختلی و. اجتباهو، هغه منتخب کړو هغو. الله تعالی هغه هسې نه و منتخب کړی، الله تعالی په دې هغه منتخب کړی و، ځکه چې هغه شکرګزار و. نو الله تعالی هغه چوز کړو. وهداه الى صراط مستقيم، بیا الله تعالی هغه له د سیده لارې هدایت ورکړو. الله سبحانه وتعالی هغه له هدایت ورکړو، الله تعالی هغه روان کړو په صراط مستقیم باندې. د انسان خپل توفیق نه وي چې هغه په صراط مستقیم باندې روان شي، لاړ شي. الله تعالی هغه روانوي، ګوته یې ونیوه او روان یې کړو. چې کله انسان شاکر وي، نو الله تعالی روان کړي. وآتیناه فی الدنیا حسنه، او هغوله ورکړه مونږ په دې دنیا کې حسنه، یعنی هغوله الله تعالی نبوت ورکړی و. الله سبحانه وتعالی ورله اولاد هم ورکړی و، بیا یې ورله د نوسی بشارت هم ورکړو. په اولاد کې الله تعالی نبیان جوړ کړل، اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام دوانه نبیان وو، او بیا داغو په اولاد کې اخیری نبی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو. سبحان الله، الله تعالی هغه خپل خلیل جوړ کړو. الله تعالی داغو ذکر په قرآن کې وکړو، او د قیامت پوری به خلق داغو په باره کې وایي، داغو تعریفونه به کیږي. د هر مذهب خلق د ابراهیم علیه السلام عزت کوي، کو هغه عیسایان دي، کو هغه یهودیان دي، کو هغه مشرکان دي، ټول ابراهیم علیه السلام پیژني، داغو ذکر خیر کوي. په درود شریف کې هم مونږ داغو نوم اخلو، کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم. حالانکه داغو ډیر فالوورز، یعنی ډیر پیروکار نه وو، مونږ خو په تعداد پسې ګرځو، داغو څوک فینز نه وو، داغو فالوورز نه وو، لیکن الله تعالی څنګه داغو نوم ژوندی وساتو، او د کعبې تعمیر یې داغو په لاسو باندې وکړو. سبحان الله، داغو د فیملی په ذریعه یې د زمزم کوهی وچلوو. زمزم نن هم چلیږي، نن هم خلق د کعبې طواف کوي. د هغې په بنیادونو کې د ابراهیم علیه السلام کوششونه او محنت وو. ټول نبیان د هغه د اولاد نه راغلل. نو الله تعالی قدردان دی، د دې نه پته لګي. مونږ وایو چې نن مونږ سو ښه کار وکړو، نو چې فورا راته د هغې اجر میلاو شوې، او د اخیرت مونږ سوچ هم نه کوو چې اخیرت لا چا لیدلی دی. د دې نه پته لګي چې الله تعالی څومره قدردان دی، چې الله تعالی څومره قدردان دی. تاسو د الله په لاره کې خو لږ روان شئ او بیا وګورئ. او دلته اوله د دنیا د حسنه خبره شوې ده، و آتیناه فی الدنیا حسنه. او مونږ چې کله دعا هم کوو، نو اوله مونږ دنیا غواړو. اللهم ربنا ولا دنیا چې ده، او دا دعا مونږ ته الله تعالی په قرآن مجید کې خیالی ده چې اوله د دنیا حسنه غواړئ، او د دنیا په حسنه کې د نیکۍ توفیق هم راځي. د دنیا چین، سکون، امن، هر څه پکې راځي. نو د دنیا حسنه ولا ورکړی شوه، او اخیرت خو به ضرور وي. په اخیرت کې به ورته اوچت اوچت مقامات میلاویږي. نو بیا مونږ ولې داسې بې صبره شو؟ مونږ ته ولې نه میلاویږي؟ هغوی ته هم د انتظار نه پس هر څه میلاو شوي وو، خو هغه نه وو مایوسه شوی. هغه چرته هم نه وو ناامیده شوی چې یا الله، تر دې وخته پورې خو راته اولاد هم میلاو نه شو. نو په دنیا کې به ورته هم حسنه میلاو شي، او په اخیرت کې هم. وانه فی الاخره لمن الصالحین، او په اخیرت کې به د صالحین سره وي، یعنی انبیا، شهدا، صدیقین. دا غوی ملګرتیا به کوي، دا غوی ملګری به وي. او هر نبی د دې خواهش کړی دی. یوسف علیه السلام دا دعا غوښتلې وه چې والحقنی بالصالحین، یا الله ما له د صالحینو ملګرتیا راکړي. د صالحینو ملګرتیا په دنیا کې هم غوښتل پکار دي، او په آخرت کې هم. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا دعا غوښتې وه، او دا په مسنون دعاګانو کې وګورئ. که په دنیا کې هم بنده ته نیک ملګری میلاو شي، نو دنیا هم جنت جوړېدی شي. ګورئ، په دنیا کې لوفران خلک وي، د الله نه لري خلک وي، او چې بنده ته څنګه دوستان میلاو شي، نو بنده بیا د هغوی په شان شي. که صالحین مو ملګری شي، نو هغوی به مو بار بار الله سبحانه وتعالی طرف ته راکاږي. په مشکلاتو کې به درته د صبر تلقین کوي. د صالحینو ملګرتیا ډیره فایده منده وي. او که بنده د صالحینو ملګری وي او د دنیا نه لاړ شي، نو هغه نیک ملګری بیا د هغې دپاره دعاګانې هم کوي. نو دا څومره ښه ملګرتیا ده. نو دا الله نه دعا پکار وي چې یا الله، ستا چې کوم نیک بندیان دي، نو د هغوی ملګرتیا مناسب کړي، او د هغوی ملګرتیا په آخرت کې هم ښه وي، ځکه چې هغوی به په جنت کې وي. دلته مونږ ته د ابراهیم علیه السلام نه پته لګي چې هغو ته کوم سیزونه الله تعالی ورکړي وو. نو انسان چرته هم د الله تعالی نه نشي مایوسه کېدی چې ما ته څه نه دي میلاو شوي، چې د نیکۍ د کولو څه فایده ده. نو نه، الله تعالی بندله په دنیا کې هم هر څه ورکوي. په دنیا کې هم د دې میوې په نظر راځي، هغه چرته هم نه ضایع کیږي. او الله تعالی دا غی بدله په اخرت کې هم بنده ل ورکوي، ځکه چې شیطان انسان مایوسه کوي چې د داسې نیکۍ کول څه فایده ده، پرېږدوه نیکلار. شیطان د بنده په زړه کې وسوسې اچوي او دا قرآن موږ ته یادګیرنه کوي. فکر مه کوئ چې څه هم نیکي کوئ د الله په لاره کې، نو الله تعالی به درله د هغې بدله ضرور درکوي په اخرت کې. که نور څه نه وي نو د هغو اولاد ته د هغې خوشحالۍ وښیي. په سورة الکهف کې به مونږ وایو انشاءالله، چونکې د هغوی مور او پلار نیکان وو، نو الله تعالی د هغوی اولاد ته حسنه یعنی ښېګړه ورسوله. نو د انسان نیکي ډېره د لرې پورې رسي. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. بيا من نبي كريم صلى الله عليه وسلم طرف تبهي وكرا چه پيروي وكرا دا چا دلاري دا إبراهيم عليه السلام دا طريقه. إبراهيم عليه السلام هغوو چه يكسو و فوكست و هغو الشرك أو طولي دا شرك طريقه پريخي بي أو هغا پا التوحيد باني جمشوه و فهغي قائم و د هغو پیروي کول دي. د ابراهیم علیه السلام لاره څنګه لاره وه؟ ابراهیم علیه السلام هغه وو چې کله د هغو قوم هغه ریجکټ کړو، هغه یې وویستو، نو هغو د خپل قوم سره هیڅ بې صبري ونه کړه، هغوی ته یې بد رد ونه وې، د هغوی سره یې ښه د دلیل سره خبره وکړه، ایون چې د نمرود سره یې کومه مباحثه وکړه. په سورة البقره کې راغلي دي چې ښه د دلیل سره یې وکړه، خد تحمل سره وکړه، د صبر او برداشت سره وکړه، او خپل قوم ته تبلیغ وکړو، خپل پلار ته تبلیغ وکړو، حالانکه د پلار رویه څنګه وه، خپل خوږو ته هم تبلیغ وکړو او بهر والو ته هم وکړو. د ابراهیم علیه السلام په ژوند کې نمونه وه. نو وفرمایلی شو چې موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم وحی وکړه چې تو پیروي کوه د ابراهیم علیه السلام د طریقې، ځکه چې هغه حنیف و، هغه د الله په لاره ښه په فوکس طریقې سره روان و، یکسو و. وما کان من المشرکین، او هغه مشرک نه و چې په هغو کې د شرک یوه ذره هم نه وه، هغه په توحید باندې ټینګ ولاړ و، ښه استقامت سره. د هغو اخلاق، د هغو توحید، د هغو عقیده او د هغو کردار، د هغو په اطاعت کې، په دې هر څو کې زموږ لپاره مثال دی، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم وحی وشوه چې د ابراهیم علیه السلام په لاره باندې ځه.